پېښور کې د سهار 10 بجې شوونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه سباون او د سولې پر لور دروګرو خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي.
لمړی د خبرونو سرټکی په خبر پښتونخوا کې وړه ګران شبي او خلکو د مظاهرو ګواښ کړی دی. افغان حکومت وایي چې طالبان سوله غواړي نو اوربند وکړي. په جرمني کې د لیبیا د شخړې حل لپاره لوی غونډه را بلل شوې ده. د خبرونو تفصیل په پېښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خبر پښتونخوا کې د وړو کمې پوره نکړل شو نو دوی به د ګل لورزې مظاهرې پیل کړي. د دوی په وینا په صوبه کې لیوي او نه رئیس وړو ځکه ګران شوي چې پنجاب خبر پښتونخوا ته د وړو لیګل بند کړي دي. په پېښور کې د وړو دوکانونو د اتحادیې مشر رامبیل خان نن په دې اړه مشادرړي ته وویل چې له حکومتي میلیونو څخه وړو بازار ته ورکړل شوي چې ډېر کم دي.
یو سل او دیرش گاڑی روزانہ دا پنجاب نہ مدی مارکیٹ ترات لو اس کا مکمل بندی نلش پگم اور دگا باندھے اٹک باندھے پابندی لگولا دل تا لوکل ملنوں کی لوگوں نے غنم اور کئی آگ غنم چیلی آگا اڑشی اوغا دل تا لوکل پوائنٹوں نے جڑ کر ڈی سی سے اول تے 507 روپے تک سیمئی خواگا ڈیر لگ اڑ دی.
په خیبر پختونخوا او پنجاب دواړو کې د تحریک انصاف حکومت دی. دې ګوند پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د دواړو صوبو د چارواکو ترمنځ د مسلې د حل لپاره خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې پروند مسلم لیگ نون غړو د خپل دوه ځای مشانو د غیبېدو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره چینو ادا کړی چې د حکمران تحریک انصاف سیاستوالو سره د جمعې پر ورځ د وړو په سر راپورته شوې شخړې وروسته پولیسو عبدالغفور او عثمان غنی تانه ته بوتلل خو اوس وای دوی نه دینولی. د عبدالغفور زوی کاشف خان نن مشال ریډیو ته ویل ترڅو چې دغه مشران نوی ور خوشی شوی احتجاج به روان وي. پولیسو په دې اړه مشال ریډیو سره له خبرو انکار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای دوی د امریکا او ایران ترمن د شخړې کمولو لپاره منځګړتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. د دې وزارت وایندي عائشه فاروقی د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل سعودي عرب او ایران ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستي سفرونه د منځګړتوب لپاره نه بلکې د ترنګلتیا پر کمولو د ټینګار لپاره وو. په پاکستان کې اپوزیشن سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان لخوا مدني ختیځ ته د شاه محمود قریشي د لیګلو پریکړه باندې نیوکې کړې وې. ویلي وو چې حکومت دې د غټو نړیوالو مسایلو لپاره د منځګړتوب لافې نه کوي او په کور دننه دي سیاسي حالات سم وساتي. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اوربند وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبرلانو ته وویل په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه ورسېدلي خو هر جوړجاړی له جنگ بندۍ بغیر نشي کامیابېدی.
برداشت ما د حکومت
د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه قطر ته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمي خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان واوسي.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
د رسنیو تر مخه طالبان او امریکایان په قطر کې د سولې وی هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې شوې دي. د دې لمخې به طالبان په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ودري او د افغانانو په وړاندې به تشدد کم کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا ویلي چې په تیر کال کې 4,00,000 افغانان د جګړو د لاسه بې کوره شوي دي. د جنوري په 13مه خبره شوې دي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې همدارز وچکالۍ 2,50,000 کورنۍ په ختیځو ولایتونو کې بې کوره کړې چې اوس د جنگونو او غریبۍ له امله خپلو سیمو ته نشي ستنېدلې. د دې ادارې په وینا که حالات همداسې روان وو نو په 2006 کال کې 1,000,000 خلک بې کوره کېدلی شي. نن په جرمنی کې د لسو هیوادونو ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې لري. د امریکې، روس، برتانیې، ترکیې، مصر، متحده عرب امارات، الجیریا، اټلی، فرانس او چین ولسمشران یا استازي به په دې غونډه کې برخه اخلي. په لیبیا کې ترکیه او قطر د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي ترابلس حکومت سره ولاړ دي، خو روس، مصر او متحده عرب امارات د زورواکي خلیفه هفتر ملګری دي. ملګرو ملتونو پر ترکیه او روس نیوکې کړي چې په لیبیا کې د خپلې خوښې خلکو ته په وسلو ورکولو سره هلته تشدد زیات کړی دی. د ایران حکومت منلی چې د اوکراینی الوتکې تور ډبې یا بلیک باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ایران ملکی هوایي چلند ډلې مشر حسن رضایی فر د جنوري په 14مه سرکاري خبري اژانس تسنیم ته ویلي دوی په دې ډبه کې د ثبت شو معلوماتو د څېړنې ټکنالوژي نه لري، نو ځکه یې اوکراین ته سپاري. ایران په لومړي سر کې نه منله، خو وروسته یې تایید کړ چې د جنوري په 8مه په تهران کې د اوکراین یو الوتکه د دوی له پوځ څخه په غلطۍ کې پر راکټ وشتل شوی چې سپاره ټول یو سل شپږ اویا کسان پکې وژل شوي دي. په وژل شو کې افغانان، کاناډایان، ایرانیان، اوکراینیان او د ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. له نورلس کلونو څخه کم عمره لوبغاړو په 50 وریزه کرکټ نړیوال جام کې نن پاکستان د سکاټلند سره لوبه لري. د جنوبي افریقې په پوچفت سروم کې کیدونکې دا سیالي په دې ټورنمنټ کې د پاکستان لومړۍ لوبه ده. تېره ورځ افغان لوبډلې خپله د ټورنمنټ لومړۍ سیالي له جنوبي افریقې وګټله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
په پېښور کې د وړو کاروباریان وایي که پنجاب، خیبر پختونخوا د غنمو او وړو سپلای ژر بیرته پر ځای نه کړه، نو د صوبې خلک به زخته پریشان شي.
دوه ورځو اسټاک به یا نن او سبا کدا لارې کولونو کو دلته بار څخه ختم شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایران او امریکا د لانجې د هواري په لړ کې د درېمګړي رول نه لوبوي. د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې پاکستان د یو ثالث کردار لوبولو ته جوړ نه دی.
امریکه سره زمونږ تعلقات پخپله ډېر خوندور نه دي. پاکستان نه اقتصادي دومره زور شته.
او د سولې پر لور د دې اونۍ په خپرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان پارلمان د یو غړي محسن داول خبرې اوري چې وایي د کرښې دواړه خواوو افغانان د کرښې د دواړو خواوو افغانانو درد یو دی.
داسې نه شي کېدی چې هلته زما پر افغان ورور دنخه محمد یو دلته زه د امن ژوند تېرومه.
سباون ونیس پروگرام هم لرو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اورنې موضوع ترازو په پیښور کې د وړو سوداګر وایي له پنجاب، خیبر پختونخوا صوبې ته د غنمو او وړو د سپلای بندېدو له وجې په صوبې کې د وړو کمی راغلی او نرخ زیات شوی دی. له همدې کبله د پیښور نانبایانو د ګل روزنیا د کاربندیز دړکا کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د وړو بحران یوازې په خیبر پختونخوا کې نه دی، بلکې د ټول هیواد خلک یې اغیزمن کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماښام د څلور وړو صوبو والا وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته د وړو ستونزې د حل لپاره د ګامونو پورته کولو امر کړی دی. غلام غوث معلومات راکوي.
پېښور کې د وړو د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي له پنجاب، خیبر پښتونخوا ته د غنمو او وړو د رسد د تړلو له وجې په مارکیټونو کې د وړو کمی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا په بازارونو کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. پېښور کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر رامبیل خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا درې میاشتې مخکې 550 روپۍ 20 کیلو تیل و د وړو، اوس تقریبا 1100 روپۍ توړه ده 20 کیلو. نو سپیشل هغه فین چې دی هغه په 1200 روپۍ توړه دی. نن شپږم ورځ د پټک باندې پابندي ولګوله. دلته لوکل ملونو کې لګون دي غنم ورکي، هغه غنم چې دی هغه وړو شي او هغه دلته لوکل پوینټونه جوړ کړي ڈی سی صاحب اول ته 507 روپۍ تقسیمای خو هغه ډېر لږ وړو دي. دا پنجاب مونږ سره چې کولونی شي زموږ حالات په ډېر خراب شي. یو سل او دیرش ګاډي روزانه د پنجاب نه مدي مارکیټ ته راتلو، اوس هغه مکمل بندي. دوه ورځو اسټاک به یا نن او سبا کدا لارې کولونو کو دلته بار څخه ختم شي.
بلې خواته د وړو په نرخ کې د زیاتوالي له وجې د خیبر پښتونخوا ننبایانو د ګل د ورځینه د هلتال کولو دړکه هم ورکړی ده. دوی وایي د وړو په موجوده نرخ کې د لس روپۍ یو ډوډۍ په حساب هغوی د تاوان سره مخ شوي دي. د پېښور په رامپوره بازار کې د رحمت شاه په نوم یو ننبایي مشال ریډیو ته وویل
موږ کوم ریډ راکړی شوی دس روپۍ روډۍ 130 ګرام هغه تقریبا 4000 روپۍ بورۍ وه. اوس چې کوم دی 1100 روپۍ بورۍ ګران 5100 باندې ما دا بورۍ راوړې ده. اوس 1100 روپۍ بورۍ ګران شه او دا بل ورځ تقریبا دوه ورځې مخکې مې زه پرچه کړم زما 120 ګرام روډۍ وه خو زما مجبوري وه ما چې جوړو پیسې نه برابرېږي زه خو د بل ځای نه نشم راوړلې. موږ خو دا درې ورځې زمونږ ټیم ورکړی دی زمونږ مسله حل نشه نو موږ مجبوره کېږو موږ ورتال کوو د پیر د ورځې نه.
د اوړو د بحران دا ستونزه یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په پنجاب او سند صوبو کې هم ولس د دې ستونزې سره مخ دی. هم په دې لړ کې تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته امر ورکړی دی چې د وړو د ذخیره کوونکو په ضد دې سخته کاروایی وکړي او د ولس د دې ستونزې د حل کولو لپاره دې صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سوات په کابل تحصیل کې د مسلم لیگ نون ګوند غړو د پولیسو لخوا د دوی د ځایي صدر او جنرال سیکرټري د نیولو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چا نه وویل پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه د دوه کسان ځکه نیولي چې د وړو د ویش په چارو کې حکومتي ناانصافي خلکو ته په ګوته کوله. پولیس د مسلم لیگ نون د دوه مخکښانو د نیولو خبره نه مني او پر دې موضوع یې له څه ویلو ډډه کړې ده. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات په کابل چوک کې د پاکستان مسلم لیگ یو شمیر کارکنانو د یاد ګوند تحصیل صدر او جنرال سیکرټر عبدالغفور او عثمان غنی په لادرکه کېدو سخت احتجاج کړی. د دوی په وینا پولیسو د جمعې په مازیګر دواړه مشران تاڼۍ ته رابلل ول او اوس پولیس د مسلم لیگ نون صدر او جنرال سیکرټر د نیو څخه انکاري دي. د عبدالغفور زوی کاشف خان په دغه اړه وایي
زه تاڼۍ دن لاړم ایس ایچ او صاحب ما ته وویل چې یاره دلته نه دی راغلی. ما ورته چې د هغوی ګاډۍ دلته ولاړ دی ما وی دلته خو لږ کیمرې هم لګېدلې تاسو لږ راواړوئ. دوی راغینا خالص منکر شو بیگا درینیم بجو پوره مون بتانه کی ناسو.
احتجاج کی شریک د پاکستان مسلم لیگ نون مټه تحصیل صدر او مشر سیاستدان محمد شیر خان وای چې سیاسي مشران د واکمنی پارټۍ په امر پولیسو په دغه تور نیولی چې د ولس غږی پورته کوو.
داغه ګناداره چې پرون دلته کی حکومتي کسان راغلی او وړی تقسیمول اغه چې بوري دیو وزن کړی دا نو د 20 کیلو په ځای باندې اغه 17 کیلو ختلی دا. نو د خلکو ته میډیا ته خولې ده چې ګوره دا تاسو لکه 100 روپۍ یا 200 روپۍ تاسو ارزانه کړی ده خو تاسو خو ته په منځ کې مطلب 3 کیلو وړي استلی دي دا تاسو د عوامو سره ولې دوکه کوي. نو هغه دغه ګناه دغه چې د عوامو لپاره आवाज چت کړی ده دیوار اس کړی ده چې تاسو موږ په دغه کې مداخلت ولې کړی ده.
احتجاجي مظاهره کې کارکونانو د حکومت په ضد سختې نارې ولګولې او دړکې ورکړه چې دوی به د احتجاج لړۍ جاری ساتي. یو مشر محمد زمان وایي
زمونږ دا احتجاج به د هغې پورې جاری او دا به د دین نور زور نسی ان شاء الله چې غفور خان راوته نه او عثمان غنی نو موږ به د هغې پورې ناسو خپل قرباني به کوو.
مشال ریډیو په دا اړه د کابل تانې ایس ایچ او بدل رحیم او بیا وروسته د سیمې ډی ایس پی او په وروستو کې ډی پی او سوات څخه پوښتنه وکړه ولې پولیسو په دا اړه د څه قسم بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درینیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي خو د ایران او امریکا د لانجې د هواري په مخه د یوه درېمګړي رول به ونه لوبوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایران، سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړل او د دغو هیوادونو له مشرانو سره یې د سیمې پر مهمو مسلو او د هغو پر حل لارو خبرې وکړې. د چارو ځینې شنونکي وایي پاکستان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له یو شمېر نورو داخلي ستونزو سره مخ دی او ځکه نو د ایران او امریکا د لانجې د هواري په چارو کې مرسته نشي کولی. د موضوع تفصیل انیسې اجمل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې نور تاوتریخوالی نه غواړي او د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړتوب هیڅ اراده نه لري. د دې وزارت ویاندي عائشه فاروقي د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل دا تاثر ناسم دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزیر ایران او امریکا ته د سالس رول لوبولو په غرض تللی وو.
د پاکستان په موقف کې په سمدستي توګه هیڅ بدلون نه دی راغلی. شاه محمود قریشي تل ویلي چې پاکستان منځګړتوب نه کوي، بلکې دا یې ویلي چې په سیمه کې نور تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی. د منځګړتوب ټکي کله هم چا نه دی ویلي او نه موږ داسې کوم تاثر ورکړی دی.
د جنوري په درېمه د امریکا لخوا د ایراني کمانډان قاسم سلیماني تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. عائشه فاروقي دا خبرې لاغ وروسته وکړې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري په 12مه تهران کې له ایراني او داغي یو ورځ وروسته له سعودي چارواکو سره ولیدل او د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د ترنګلتیا په ختمولو د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. په دې موقعه د ایران ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاینه وکړه او چې هغه د سیاسي او سفارتي لارو په ذریعه په سیمه کې ترنګلتیا ختمول غواړي. خو د جنوري په 12مه شاه محمود قریشي په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره ملاقات وکړ او رستو یې رسنی او ته ویل
موږ چې په څه خبرې وکړې هغه د عراق او منځني ختیځ حالاتو. ما هغوی ته واضح کړه چې پاکستان د سالس رول لوبولو هیڅ اراده نه لري.
د نړیوالو اړیکو په ډاکټر سرفراز خان وایي د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دا هیواد به د کوم اقدام سره سعودي عرب، متحده عربي امارات او یا امریکا خپه کړي.
پاکستان داسې حیثیت نشته چې دا خپل د امریکا ایران منځ کې یا ایران سعودي منځ کې چې دا سالس جوړ شي وړي چې مخکې پاکستان چې د سعودي په دباو کې ملیشیا ته کوم کانفرنس و هغې ته هم نه ولاړو. ماشل دا دی چې پاکستان نه دې جوګه دی چې دا سالس شي شروع نه دا خبره نه سټ وه
د نړیوالو اړیکو یو بل پو ایاس وزیر وایي په رستیو کې د افغانستان ترڅنګ د کشمیر او د ایران مسلې زیاتې راپورته شوي او پاکستان یې د هوارولو هڅه کوي، خو داسې ښکاري چې دا هیواد به د اقتصادي ستونزو له وجې څه لاسته راوړنې ونه لري.
ایران، سعودي عرب او امریکا که هغوی غواړي چې پاکستان د رول ولوبوي خو بیا خو کېدای شي که نه وي نو د پاکستان دومره غټ حیثیت نه دی لکه سول سوپر پاور چې دی امریکې ته لاړه هغه ته د دې دواړو خبرې هم ورسولې او ورسره ورسره امریکې سره زموږ تعلقات په خپله اوس ډېر خوندور نه دي، ورو ورو ښه کېږي لګیا دي. پاکستان نه اقتصادي دومره زور شته اسلامی نړۍ کې اصلي په لحاظ غټ قوت ہے خو په نن دنیا کې چې چا سره دوه روپۍ زیاتې نو دا خبره منه لشي.
وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 8مه ویلي وو د پوځ مشر ته ویلي چې د ایران، سعودي عرب او امریکا له پوځي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورته ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه به نه جوړیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوبې د معاشي ستونزو د حل او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو په مخه پر یوه څلور کلنه پلان کار کوي. د حکومت په وینا په دې موده کې به چې ښایي د څلورو پر ځای دوه کاله شي کورنیو ته چرګان ورکي او د هغو د پاللو د مارکیټ ته د ورکولو چارې به ورسمې کړي. ځینو خلکو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ممتاز بنگش رپورټ راکوي.
حکومت لڑخ خلکو ته د چرګ ورکولو پروژې صوبای مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلی چې حکومت په خیبر پختونخوا کې سلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته 1.5 لاکھ نه زیات یونټي ورکوي. تیر ورځ مشر ریډو ته نوموړی وویل چې صوبای حکومت غواړي چې خپل هدف د سلور پر ځای 2 کالو کې ترسره کړي.
دا سلور کاله پروګرام دی چې موږ 1,66,666 یونټس انشاءالله تقسیمو او د دې کال چې زمونږ کم ټارګیټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش دی چې دا ټارګیټ انشاءالله موږ په 2 کالو کې پوره کړو.
بلخوا مدنی فعال ایثار علی بنگش جمعې په ورځ مشر ریډو ته وویل چې دې منصوبې سره د وړوکي کور مالی ستونزې په ختوګه سمېدې شي.
یو انده تقریبا په 25 روپے خرچيږي او دا به ان شاء الله په وی میشته کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي چې 15 وي انده بږي وړو کور حالات کوم دی ډېر خطرې کې سره بهتر کېدې شي سره او دا عوام ته پکا دي چې دا هدو کې چې ګورنمنت خدای یو لوی یو انقلابي پروګرام سٹارټ کو او دا مخکې بوتلو د پر
خیبر پختونخوا کې تیر کال د ذکر شوی پروګرام پرانسته پاکستان تحریک انصاف مخکخ جهانگیر ترین اکتوبر کې اور پسې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د نومبر په میاشت کې په باجوړ کې کړی و او دا رنګ دا پروګرام د صوبې نور ضلعو په شان قبایلي ضلعو ته هم وغځولې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوہو بس اسمارٹ موبائل.
اسمارٹ موبائل تو تکو سیلفی میں سے رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
اونی لگاو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن د اقلیتونو لپاره د پاکستان سنټ د قائمه کمیټه مشر وايي په سند صوبه کې یو څوک په زور د تاړ کول چې خپل مذهب بدل کړي پیښې زیاتې شوې دي. د خبره د دې پیښو د مخنیوي لپاره په وړاندیزونو کار کوي. انور الحق کاکړ زیاتوي هیله ده چې پارلیمان زر په دې لړکې قانون سازي وکړي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن وايي پاکستان د مذهب په نوم جوړ شوی دی او پکې د غیر مسلمو حقوقو د غوي مسلو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل له انیسی اجمل اورو.
انوار الحق کاکڑ وائی په دې هواد کې د جبري ودونو او مذهب بدلولو پیښې تر ټولو زیاتې په سین صبح کې کیږي او دوی باید د مخنیوي لپاره په شپږو میاشتو کې په وړاندیزونو کار کوي. نوموړي د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي.
بنیادی طور دا یو صوبایي مسله ده. موږ د صوبایي حکومتونو او د مختلف سیاسي ګوندونو سره په دې کې خبرې اترې کوو. خپل په کمیټه کې به مراولو او مختبه هم پاغه کې چې کم رکاوټونه د مذهبي ګوندونو طرف نه کرا خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې تھرو ڈائلاگ مونږ په میوچل کنسنسس راورسو او دې لپاره قانون سازی هم وکړو او انتظامی چې کم ضرورتونه دي او کم ریسپانسز دي هغه لم په ریکمنډیشن ورکړو. خو خبره دا ده چې مذهبي جماعتونه هغه ټول په دې باندې مونږ اګریډ دي چې په زور کنورژن کول نه د هغه ایجنډا ده او د اسلام د روح خلاف هم ده.
تیر کال په سین صبح کې دوه خويندې رینا او روینا لګوټکی سیمې څخه وتښتول شو. رپورټونو له مخې په زور مذهب بدل کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اغستې وو. په سین صوبه کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي. دا چې په دې صوبه کې په زور د مذهب بدلولو د پیښو تر شا لاملونه څه کېدای شي په اړه انوار الحق کاکړ وایي.
بعض اوقات خپل مذهب نه بهر د واده کولو اجازت نه وي. ځینې وختو کې د دغه رکاوټ د لری کولو لپاره هم جنکې داسې عمل وکړي. دویم واده اجازت په عیسایت کې نشته. د اغې په حوالہ هم بعض اوقات دا وشي. بعض اوقات کریمینل ایلیمنٹ هم دا سه کوي چې د چا ځمکه قبضه کولی یا بل څه کولی نو په هغه کې د دې کنورژن ایشو پکې راولي یا د بلاسفمی ایشو پکې راولي نو هغه په وجه هم بعض اوقات دا مسله جوړیږي.
پسین صبح کے خبریال امار گروڑا وائی ددی صبح پاکستان روسیمو کی اقلیتوں پر سانگڑی تو گا اندوان پسماندہ جوانتی ربیو پر صورت مذہب بدلولو ترسنگ لیوش میر مشکلات سر مخامختی.
ہندوؤں کے اندر جو ذات کا وہ اونچ نیچ کا ذات
پسین کی دا ہندوانو دا لوڑی طبقی خلق 60% او دا ٹیٹی آغی 80% دی ددی 60% نمائندگی پر اسمبلیو کشتا خو نور لدی بے برخی دی تمحال پر جبری تو گا دا مذہب بدلولو زیاته په حکومت کې د نمائندګۍ مسله ده. کدا مسله حل شو نو د هندوانو ډېرې مسلې به حوالې شي. په سن کې اکثره داسې هم شوي چې غیر مسلمه جنکۍ له مسلمانانو سره د خوښۍ ودونه وکړي او له کوره وتښتي او کورنۍ وایي چې په زور مذهب بدل شوی. بیا په ډېر لږ شمېر کې داسې پیښې شوي چې د بې وزله هندوانو جنکۍ د وډیرو لخوا تختول شوی دي. نو په سن کې په زوره د ودونو او مذهب بدلولو ستونزه شته خو اکثره د خوښۍ د ودونو ده.
سمو د وړاندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو ریپورت کې ویلي وو چې له پاکستانه یو شمېر هندو کورنۍ په زوره د مذهب بدلولو د ویرې له وجې هند یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې کمیشن مشر مهدي حسن د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې تل د اقلیتونو حقونه له پامه غورځول شوي دي.
پہلی بات یہ ہے کہ صرف غیر مسلم لڑکیاں ہیں.
لمڑی خبر دادا چی آوازی غیر مسلمان انجنے ولی مسلمان کیجی ہلکان ولی نہ کیجی مدرسے ته د حق چا ور کړی دی چې هغه یې دا وایي چې دا غیر مسلمان انجونې اوس مسلمانې سوی دي. په پاکستان کې د مذهبي سوچ اثر زیات سوی دی او د مذهب خبره چې راسي نو حکومت د معذرت کولو رویه خپل کړي او هغه اقدام نه کوي چې ورته پکار وي.
وزیر اعظم عمران خان سمو د وړاندې ویلی وو چې اقلیتونه هم د پاکستان وګړي دي او دوی ته حقونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
افغان حکومت وایي د وربند لپاره د طالبانو د نه هوکړې له وجې به د سولې روانې هڅې نتیجه ورنکړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي په کابل کې ویناست ته په دې اړه وویل ممکن طالب استازو د وربند تر حال پاکستانه له ځان سره دوهې ته وړي وي. طالبانو په عین وخت کې ویلي چې له امریکا سره د سولې د یوې هوکړې لاسلیک ته نږدې شوي دي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
د محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستان قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربان یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کیږي او یا طالبان چې له پاکستان ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوي او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقت ډول ودرول شوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربان له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربان موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربان طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوی ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربان پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي. ښاغلی صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربان وسي. د نوموړي په وینا له اوربان پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي. یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو دا اردن کو پا پیخور کے دا سہار لسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرون و رنڈیز دا بشیر گواخ ناور
په پیښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پوره نه کړل شو نو دوی به د ګل له ورځې مظاهرې پیل کړي. د دوی په نه په صوبه کې د یوې اونۍ راهیسې اوړو ځکه ګران شوي چې پنجاب خبر پښتونخوا ته د اوړو لیږل بند کړي دي. د خبر پښتونخوا په سوات کې پرون مسلم لیگ نوم غړو د خپلو دوه ځایي مشرانو د غیبېدو پر ضد مظاهره کړې. دې مظاهره کې نو دا کړې چې د حکمران تحریک انصاف سیاستوالو سره د جمعې په ورځ د اوړو په سر راپورته شوې شخړې وروسته پولیسو عبدالغفور او عثمان غنی تاڼۍ ته بوتل خو اوس وایي دوی نه دي نیولي. پولیسو په دې اړه مرشاد رډو سره له خبرو انکار کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشہ فاروقی بیگم مرشاد رډو ته وویل دوی د امریکا او ایران تر منځ د شخړې کمولو لپاره منځګړتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. هغې زیاته کړه چې سعودي عرب ایران ته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستي سفرونه د منځګړتوب لپاره نه بلکې د ترینګلتیا په کمولو د ټینګار لپاره دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبرلان ته وویل د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اور بند کړي. د رسنیو تر مخه طالبانو او امریکایان په قطر کې د سولې وی هوکړې لاسلیکولو ته نږدې شوي دي خو صدیقي وایي هره هوکړه چې بغیر له جنګبندۍ وشي کامیابه بنې. نن په جرمنی کې د لسو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې لري. د امریکې، روس، برتانیې، ترکیې، مصر، متحده عرب امارات، الجیریا، اټلي، فرانس او چین ولسمشرانو یا استازي به په دې غونډه کې برخه اخلي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. 57 او د سولې پر لور اول 57 خبرونه چې زمونږ همکارا انیسا اجمل یې جوړوي.
اوریدونکو په 57 خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو مخنیوي لپاره د حکومت په تازه ګامونو، د لړکی د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وړاندیزونو او د دې ترڅنګ د ماشومانو خوندیتوب په اړه خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان په ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول وړاندیز کړی دی. سلطان محمد خان د 2019 کال د دسمبر په 13 نیټه صوبایي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې په ماشومانو د جنسي تیری قانون کې د ترمیم وشي. په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن تر بحث وروسته په ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي په قانون کې د ترمیم کول لپاره یوه کمیټه جوړه شوه. په دې مهال سلطان محمد خان د اسمبلی غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا په قانون کې ماشومانو سره د جنسي تیری کوونکو مجرمانو لپاره د 14 کلونو سزا ده خو باید زیاته کړل شي.
زما په خیال د دې لپاره د مرګ سزا پکار ده. دوی مدد چې په دې قانون کې ځینې کمزورې شته دي هغه دې لر کړی شي ځکه چې ځینې وخت د دې په وجه ملزمانو ته فایده رسی او دغه هم ټیک کول غواړي.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړي او شپږو میاشتو کې په پاکستان کې 1,798 جنکو او 1,515 الکانو سره جنسي تیری شوی دی. دغه سیم په دې موده کې 378 ماشومان تښتول شوي او 12 الکان او 4 جنکې د جنسي تشدد وروسته وشل شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ویډیو ته ویلي پرستیو کې خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو غنی پیښې رپورټ شوې دي او باید حکومت د دې د نور مخنیوي لپاره د سختو سزاګانو ټاکلو ترڅنګ د لړکی سم قانون سازي هم کړي.
دا منگا تجویز کو دا چکل دا موشن اسمبلی تراغ منگوئی چپ دیوان ٹول پارلیمانی لیڈر چکم دے اگر کیمی دا چکم مورز دے اگر کیمی یا چکم ظاہر خبر این جی اوز چپ دیوان نکار کے سول سوسائٹی پہ دیوان نکار کے چکم ٹول کی نو او دا سزا چې دا سزا ډیر جاته کوي لوی سزا پکار دا مثالی سزا پکار دا چې بیا او هغه سزا مجی هم شي چې بیا څوک دا ناوړی حرکت چې دی د دې جرأت هم نشي کولای نه بالکل دا موشن چې سملای تراغ نه بیا کمیټه ته رپر شوی دی موږ هم د ټول دا لري چې دا سزا تعین منګه وکړو چې هغه مثال
د خیبر پختونخوا په منصیرا ضلع کې د تانی ایس ایچ او صداقت ناصر د تیر کال د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 28مه د منصیری د ټاکرا میرا پړنا په سیمه کې د کوهستان له اوسیدونکو غایوس نومې لس کلن ماشوم سره خپل استاد جنسی تیری او تشدد کړی دی. د ایبټ آباد پایوب میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو په دې ماشوم د جنسی تیری تصدیق کړی دی. صداقت ناصر اویل چې د دې پیښه په تړاو یې د یادې مدرسې درې کسان نیولې دي او مدرسه یې تړلې ده. د ماشوم تره علی گوهر په درج کړي اف آی آر کې لیکلي چې خپل لس کلن وراره یې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په دې مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی وو او هلته ورسره دا پیښه شوې ده. پولیس وایي چې پر دې ماشوم دومره تشدد شوی چې له سترګو یې وینې روانې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پولیسو ته لارښوونه کړې چې د ملزم د نیول لپاره هلې ځلې توندې کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت یاسمین اورگزی بیا وایي د منصری د ماشوم خبره په اسمبلی کې راپورته کړې ده. نوموړی وایي باید د جنسی تیری کوونکي تند نفسیاتو ترڅنګ نور هغه لاملونه وڅېړل شي چې له مخې دا پېښې کیږي.
کمیټه کې کتاسو مخکیم دا خبره اور دلی زما سوسو زلی ما کړی دا چې دې کې سایکیټریس پکار دی دې کې آغا پولیس افسران پکار دی دې کې پارلیمان خلق پکار دی چې دې باندې فل ډیبیټ وشي او دې باندې مونږ چې کم دا خلق اکیوز دی دینا انټرویو غنې واخلو چې بھائی آیا دا دې ته ارج څنګه پیدا کیږي پورې تشخیص نه سوي نو دا بیماری نه خو کیږي.
د رستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بډاګرام کې په جنسی تیری تورانو دوو تنو ته د 30 کالو کې سزا ورکړه. خو سردار حسین بابک وایي له ماشومانو سره د جنسی تیری په پیښو کې پر رستیو کې ډیره اضافه شوې ده او موجوده حکومت یې د مخنیوي لپاره کوم خاص ګامونه نه دي پورته کړي.
دا افسوسناک واردات چې دي په دې کې ډېره اضافه شوې ده. ماشومان یې ډېر په بېدردی سره دا چې کوم فیل کېږي او بیا د هغې نه پس په بېدردی سره هغوی وژل کېږي. بیا موږ دا خبره وکړه او دا حکومت چې یوازې په دې قانون نه تقریبا ډېر یا غیر سنجیده دی او بیا دې مسلو طرف ته هغسې سنجیده نه دي او نو ذمه داري قبلی نو بالکل دا د حکومت بې حسي ده. که موږ په اسمبلی کې وګورو ظاهره خبره ده د هغې چې کومه طریقه ده یا د هغې چې کومه رویه ده نو هغه ډېر زیات زما خیال دا دی چې ډېر زیات غیر ذمہ دارانه دی. نو موږ خو بالکل څنګه تاسو ذکر هم وکړو موږ په اسمبلی کې د دې خبرې ذکر هم کړی دی او بیا د دې خبرې ذکر کوو خو حکومت چې دی هغه غیر سنجیده دی.
د خیبر پختونخوا مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ماشومانو د جنسی تیری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر وایي په پاکستان کې لوړاندې نه د جنسی تشدد مسأله وه خو اوس د میډیا له وجې دا پیښې زیاتې رپورټ کیږي.
خل هر زیده دا وایم چې دا مسله اوس نه نه دا ډېر مخکې نه ده خو مخکې دا دی چې زمونږ معاشره او زمونږ ریاست او ریاستي ادارو دا منله نه چې دا سیز زمونږ شته او که فرض که منله یم نو په هغې باندې به خپره کړله چونکه اوس میډیا ډېره زیاته شوه په هغې کې سوشل میډیا هم راغله او کیسونه چې دي نو هغه رپورټ کېدل شروع شو فیملیز هم کیسز رپورټ کوي خو دې کې بیا هم یو سوال شته دی چې زیات تر کیسز هغه رپورٹ کیږي چې کم ماشومان سره جنسی زیاتی وشي او پای کې دا غي مرګ وشي. چې کم نارمل سچویشن کې جنسی زیاتی وشي نو هغه باندې بیا پلم په معاشره کې خلک خبره کوي غا رپورٹ کوي نه.
عمران ټکر بکر وای په خیبر پختونخوا کې لوړان دي نه د جنسي تیری خلاف او د ماشومان په برخه کې قوانین موجود دي، خو ضرورت د خبرې دي چې دا قوانین په سمه توګه عملی هم شي.
مسله دا ده چې زمون پښتانه چې دي نو هغه دا کیسونه چې دي دلته زمون په سیمه کې رپورټ کیږي نه. بیا سوال دا چې حکومت څه کولی شي؟ زما په خیال قانون سازی ډېره زیاته شوې ده په وفاقي سطح باندې هم په صوبایي سطح باندې هم، ادارې هم شته، هم نوې هم جوړې شوې، نور هم جوړېږي، خو هغه سیاسي عزم نشته دی او په خلکو کې شعور او داګاهۍ ډېر زیات کمې دی، او په حکومتي سطح چې کوم قوانین جوړ شوي دي د هغې عملداري چې ده نو هغه نه ښکاري. او بله دا خبر هم ده چې زمون زیات زور چې دی نو هغه په ریسپانس باندې دی چې کیس وشي او د هغې په ریسپانس کې مونږ خپل منډې تړې حالې ځلې شروع کړو. مونږ په پریوینشن باندې کار نه کوو، په کار ده چې قانوني طور باندې سیاست چې دی هغه لیډنګ رول والی میډیا، سیول سوسایټي ادارې، سیاسي ګوندونه، مذهبي ګوندونه، علما کرام، شاعران، ټول سټیک ہولډر ځان سره ملګري کړي او د هغې په پریوینشن باندې کار وکړي. او بل دا چې زمونږ جوډیشل سسټم چې دی هغه ډېر زیات پیچیده دی، مشکل دی، مہنگا دی، نو په دې وجه باندې دغه سیزونه سټرینتن کول غواړي. انویسټیګیشن طریقه کار ډېر پیچیده دی او ډېر مسائل دي پکې، هغه ټیکنیکل کول غواړي. دا سیزونه به ټیک شي زما په خیال، مخنیوی به وشي او څه بهتري به راشي.
او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
محمد ایاز د خیبر اوسیدونکو دی او په یو شخصي سکول کې سبق وایي. هغه هر کال لومړی یا دویم پوزیشن اخلي او وایي چې په راتلونکي کې به پایلټ جوړیږي. راځئ چې محمد ایاز سره دا مرکه وورو. محمد ایاز، اول خو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ له پروګرام کې وخت راکو.
مهرباني.
خانو محمد ایاز، تاسو په کوم سکول کې سبق وایي؟
اکسفورد بیمن های سکول.
ها، او ته په سیم کلاس کې سبق وایي؟
سیون کلاس.
خپوم کی نو څنګه ایاس په سکول کې ته څنګه پوزیشن اخلي په کلاسونو کې او کنه؟
جی جی، هر کال
هر کال اخلي. نو سیم پوزیشن دی راځي
کله فرست شي کله سیکنډ.
صحیح. نو تا ته بیا نمونه ملاوي کی سکول والا نمونه در کوي تا لا؟
ها، شاپیان ملاوي، کپونه ملاوي شي، میډل وغیرہ.
ها ها. او محمد ایاز، لکه څنګه په سکول کې چې ستاسو دومره ډیر اکثر خې پوزیشن راځي، نو ته څنګه تیاری کې؟ سبق ته څنګه وای؟
بس ټیسټونو ته تیاری کو او پیپر اپا ټایم ټیبل مطابق.
خان، ځان لدی او ټایم ټیبل جوړ کړی دی، نو هغه کې څومره ګنټې چې دی دغه ټایم ټیبل کې ته خپل سبق لور کې؟
4 اورز.
سلور ګنټې. نو دا ته اروه سلور ګنټې خپل سبق وای؟
جی جی.
صحیح. او څنګه دغلته چې کوم نور ماشومان دي ستا په سکول کې، یا دغلته چې کوم ستاسو کلی کې ماشومان دي، هغه ولې نمبر یې زیات نه راځي؟ څه وجه ده؟ هغه سبق نه وایي که نه سکولونه سم نه دي؟ څه وجه ده؟
هغه زیات خواري نه کوي.
او څنګه نور ماشومان ته څه پیغام ورکې؟
نور ماشومان ته ورځو دا پیغام ورکوم چې هغه دې مو خواري کوي، سړی دي کوي، پنچبل مطابق.
نو ایاز، ډیره مهرباني د وخت را کولو، د خبرو کولو ډیره مننه. اوریدونکو، تاسو د محمد ایاز مرکا واریدله. هم دې سره زمونږ د نننې خبرونې وخت ختميږي. په نننې خبرونه کې مونږ له ماشومانو سره د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو د غسی د اپوزیشن لخوا د وړاندیزونو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سره لری، نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې در نازنی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
او سوریدونکو، د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور.
د تشدد ختمول لپاره کارکونکو پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا د خپل جلسو په کولو سره ځان راخی. زه بشیر غواخم او نن په همدغه موضوعاتو د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو. ستړي مشي. اوریدونکو، د جنوري په 12مه پښتون ژغورنې غورزنګ په بنو کې جلسه وکړه.
د دوی جلسې د یو څه وخت لپاره ځنډېدلې وي، خو اوس وایي د خپلې سولیزې مبارزې په لړ کې به احتجاجي ناستې ډېری. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د بنو په جلسه کې یو ځل بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو غږ وکړ چې غیب کړ شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي، د هدفي وژنو مخنیوی دې وکړي، د طالب وسلوالو ملاتړ دې نه کوي او د پښتنو وسایل دې تر خپل کنټرول لاندې نه راولي.
سولے پر لوگ
اردو کو د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ نیوکې پر مبالغې ولاړې بولی. دوی د خپلو ویندویانو له لارې څو ځل خپل دا دریز تکرار کړی چې د وسلوالو سره مرسته نه کوي او د غیب کړو شوو کسانو د مسلې حلولو لپاره یو حکومتي کمیشن جوړ شوی دی. پوز د دې غورځنګ غړي د نورو هیوادونو د ګټو لپاره پر کار کولو تورنۍ، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ وایي د غیب کړو شوو د موندلو لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی هغه بې واکه او بې اختیاره دی. د نوموړو په نام نتی ادارې دی پر دوی د بې ځایه الزامونو لګولو پر ځای د امن ساتلو لپاره کار وکړي. څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د لر او بر یو افغان د نارې پورته کولو په اړه خپل دریز داسې وړاندې کړ.
دا موږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتون دا نارو خو داسې دغه نارو خو نه داسې مثال یا پی ټی ایم اوس راوړه یا مخکې سوال نه و. موږ خو دا غواړو چې افغان که د پولې اخوا دی او که د دې خوا دی یو افغان دی، د دې دا څوک نشي بیلول. پاکستان چې نو زه افغان وم، زه د هندوستاني سوم، هندوستان چې نو زه پاره ټیم کې زه د افغانستاني سوم، نو جغرافیه خو بدلیږي او سبا به زه د برتانیې سیټیزن شوم، نو زه به افغان نه یم. افغانیت خو زما څوک نشي ختمولی. اوس موږ د یو افغان خبره کوو، هغه ځکه کوو چې زما د افغان قوم ښه مستقبل او ښه ورځ زمون په افغان قوم باندې به په یو وخت راځي. داسې نه شي کېدی چې هلته زما په افغان رور جنګ سره مخامخ یو دلته زه د امن ژوند تېروم.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره یې چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. دا اوړانګه لوڼی ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفوي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، فقط سیاسي پوهه ښځې لور کې نوستا کور چې کوم دی ستا کار یو کام چې کوم دی هغه به ګر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخکې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق به وي مبارزه به هم کېږي څنګه
په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسۍ د ذمهوار خلک یو د هغې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځي نو ځي دا به بیا هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي دا به جوړېږي
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري پختون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلګو د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلی و نو هغه سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلی و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره وم زه ادب ترالم نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی و نو بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقاعده رسمي تور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشابه نه تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و اوسې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډېر ارزښت لري بحثیت کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثیت ښځه هم او بحثیت انسان هم د ښځو کردار ډېر هم دي دا غي وجدار زړه چې ګړم ځاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې نه استل دي دعا کول دي دغه کول دي زه هیڅ دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کیږي یا نورم سیزونه کیږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شایسته شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو هغوی دا هم تپوسنه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کال او پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده نو هغوی دا تپوسنه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه نو هغه کډواله کېږي، بیا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې، ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلې وو دې کیمپونو کې، د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دې کې دی، هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي، د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغې میندې چې ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې، هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مجبوری دے وجنانا تچل رے دل مانا،
قدم کے درد لے جنا گوے شات شات دے قتل جڑ نظروے ہر قدم کے درد لے جنا گوے شات شات دے قتل جڑ نظروے چل مانا لے چلے جنا گوے شاید کدی کدلے نظر میں